السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زې اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې حرکت وکړو. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترډو کې افغان پولیس باید بې پرې پاتې شي. د ولس مشر د ټاکنیزو سیالیو پاتم ورځ د وطن مور په نوم ټاکنیز ټیم هم خپلې انتخاباتي منډې ترډې پایل کړې. دا او یو شمېر نور مهم کورنۍ مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. خو پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه عصمت څاروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د داعش یو مهم غړی په کابل ښار کې نیولی دی. د امریکا په دوو ښارونو کې په دوو وسلوالو حملو کې نږدې 13 تنه وژل شوي او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په خلیج کې د یو امنیتي ائتلاف د جوړېدو ډاډ ورکوي. د خبرونو تفصیل. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي پولیس باید په انتخاباتي کمپاینونو کې بې پرې وي. شاغلی عبدالله نن یک شنبه د پولیسو د همژغی په بورد کې وویل
اگر نیروهای امنیتی ما
دی وای که زموږ امنیتي ځواکونه چې نن له پولیسو سره مخامخ یم داسې مشهور شي چې د یو کاندید یا کاندیدانو ملاتړ کوي، دا به د پولیسو او امنیتي ځواکونو په وړاندې د خلکو اعتماد په نه جبرانیدونکي ډول زیانمن کړي. د په عین حال کې وویل چې لا هم په پولیسو کې فساد شته او باید مخه ونیول شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د داعش یو مهم غړی په کابل ښار کې نیولی دی. دا ریاست د نیول شوي داعشي اصلي نوم عید محمد شي، خو وایي چې د اختر محمد او ابوذر په نومونو یې تیروریستي فعالیت کاوه. د ملي امنیت ریاست وایي عید محمد چې 40 ورځې وړاندې د کابل په اتمه حوزه کې نیول شوی او نن رسنیو ته وښکاره کړل شو، پر مخابراتو وزارت او د کابل په لویدیځ کې پر امام زمان جماعت د وسلوالو حملو په پلانولو کې لاس درلود. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت مرکز پولي علم ته څیرمه لږ تر لږه 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویندوی شاپور احمدزی نن یکشنبه وویل دا کسان په هغو هوایي بریدونو کې ووژل شول چې د پولي علم په اړوندو الوزیو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو د ملاتړ لپاره وشول. د احمدزی په وینا طالبانو په الوزیو کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. له بلې خوا افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او د اورزګان ولایت په مرکز کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان په جلا جلا عملیاتو کې وژل شوي دي. له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د 215 اتل قلو اردو مرستیال قمندان احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې په میوند ولسوالۍ کې اته وسلوال ژوبل شوي هم دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې په دوه جلا وسلوالو پیښو کې 9 وشتنه وژل شوې دي. په اوهایو کې نن یکشنبه 9 تنه په ډزو وژل شول. تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دا دوهمه ورته پیښه ده چې په متحدو ایالاتونو کې کیږي. د اوهایو په ډیټان ښار کې پولیسو په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل مشکوک حمله کوونکی مړ شوی یا لشت لږه شپاړس تنه نور په دې پیښه کې ژوبل شوي دي. په اوهایو کې دا پیښه 2 ساعته وروسته له دې وشوه چې یوه زلمکۍ د ټیکساس ایالت د ال پاسو ښار په یوه لوی پلورنځي کې د خلکو پر ګڼې ګوڼې ډزې وکړې او 40 تنه ووژل. په دې پیښه کې 26 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن یک شنبه وویل ډیر ډاډه دی چې په فارس خلیج کې به سمندري امنیتي ائتلاف جوړ کړي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کوم هیوادونه به په دې ائتلاف کې برخه ولري. خو د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر وایي چې د خپلو متحدانو له لورې ښه ځواب ترلاسه کړی چې ممکن ژر به اعلان شي. پامپیو او ایسپر دا څرګندونې نن یکشنبه په سپینی په سیدنی کې له خپلو آسترالیایي سیالانو سره په کتنه کې وکړې. د آسترالیا دفاع وزیر لیندا رینالډز وویل هیواد یې د امریکا پر غوښتنې جدي غور کوي خو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. ایران وایي چې یوه جنګي جټ الوتکه د بوشهر په جنوبي ولایت کې د تخنیکي ستونزې له کبله لوېدلې ده. ایرانی رسنیو نن وویل چې د الوتکې دوه پیلوټان له دې پیښې روغ وتلي دي. د بوشهر د تنګستان ولسوال وایي چې الوتکه لوېدلې خو پیلوټ او مرستیال پیلوټ یې ژوندي پاتې شوي دي. د ویلي دي چې الوتکې ته تخنیکي ستونزه پېښه شوې وه. او لبل خو د تاجکستان په جنوب کې یو کوچنی الوتکه وغورځید او دوه پیلوټان ژوبل شول. د روسي انټونوف یو ماشین الوتکه نن یک شنبه داسې مهال ولوید چې غوښتل پرمځک کښینی. یو چارواکی په تاجکستان کې د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته وویل چې یو پیلوټ ورسته په روختون کې ومړ.
زموږ غږ آزادی رادیو ناوړې درنو دوستانو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترډو کې افغان پولیس باید بې پرې پاتې شي.
به طرف ماندن پلیس و برخورد مسلکی در عرصه در اولویت کارتان باشه.
بلخوا د ولسمشرۍ د ټاکنیزو سیالیو په اتمه ورځ یعنی نن د وطن مور په نوم ټاکنیز ټیم هم خپلې انتخاباتي منډې ترډې پایل کړي.
زه غواړم چې افغانستان هم دې حالت نه وباسم. افغانستان په دروغو پلافو او د خلکو په سترګو کې د خاورو پښیندلو نه جوړیږي.
د دغه ټاکنیز ټیم مشر سید نور الله جلیلی وو. د کابل په بازارونو کې د وړو بانک نوټونو کموالی د دې خار اوسیدونکو اندېښمن کړي.
د وړو مېده پیسو کمبود په بازار کې دا دی چې دغه مېده پیسې چې دي د غټو سره تبادل په ډالر سره تبادل کیږي. چل په څلوېخ پیسې 50 پیسې ته پوهوتي دی وجنه خل نه راوړي. هغه کې زړیم دي نمبر بدلیم به کې.
په یو بل راپور کې اوري چې د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینی متحدین چې په دې وروستي وکیل دغه ټیم نه جلا شوی وایي که په دغه ټیم کې اختلافات ژر حل نشي دغه ټیم به وپاشل شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترلو کې افغان پولیس باید بې پرې پات شي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې د پولیسو د همغږي نړیوال بورډ ته وینا کوله ویل ک ملي پولیس په دې حساسو پړاوونو کې خپل بې طرفي ونه ساتي د خلکو پر وړاندې شنه شته باور به راکم شي. همحاله له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې د بې پرېتوب ژمنه کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کمپاینونو لړۍ له یوې اونۍ راپدې خوا پیل شوې. د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دغو کمپاینونو کې د ملي پولیسو پر بې طرفۍ ټینګار کوي. عبدالله عبدالله چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ ته خبرې کولې وویل
بې طرف ماندن پولیس و برخورد مسلکی درې عرصه در اولویت کارتان باشه.
په ټاکنیزو کمپاینونو کې د پولیسو بې طرفه پاتې کېدل باید ستاسو لومړیتوب وي. که زموږ امنیتي پولیس په دې حساسو شرایطو کې له احتیاط څخه کار وانخلي او طرف واقع سي د خلکو هغه باور چې په ملي پولیسو باندې دی هغه به له منځه ولاړ سي.
بعد یک صدمه بسیار جبران ناپذیر به اعتماد مردم در برابر پولیس و نیروهای امنیتی ما خواهد بود.
خغلی عبدالله دغه شان ټینګار وکړ چې ملي پولیس د قانون سره سم خپل دندو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړی وایي په امنیتي ادارو کې خصوصا د ملي پولیسو په صفوفو کې اوس هم فساد شته او باید د یاد فساد مخنیوي په خاطر جدي هڅې وشي. اجرایی رئیس د خپلو خبرو په دوام وویل د ملي پولیسو لپاره راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې یو ازموینه ده او دوی باید د ازموینې په بریالیتوب سره ترسره کړي. خغلی عبدالله په ولسمشریزو ټاکنو کې د پولیسو د بې پرېتوب خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې له دې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې هڅه یو دولتي چارواکي په کمپاینونو کې د ګډون حق نه لري چې دا خبره تر ډیره نه ده تطبیق شوې. د افغانستان د ولسمشر راتلونکو ټاکنو ته اتل لس کسان نوماند چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په دې اړه یادې غونډې ته په خبرو کې وویل
د کورنۍ چارو وزارت به پراتونکو ټاکنو کې خپل بې طرفي وساتي او دا زموږ تعهد دی. لټولو افغانانو سره موږ د راتلونکو ټاکنو د ښه امنیت لپاره لازم تدابیر لرو او لمرستندویو هیوادونو مننه کوو چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپل مرستې جاري ساتلې دي.
د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ هر کال په افغانستان کې د ملي پولیسو په صفوفو کې د فساد ظرفیت لوړونې د خلکو سره د چلند او خپل اصلي دندو ته د دوی متوجه کول تر بحث لاندې نیسي. په دې بورډ کې د مرستندویو هیوادونو سفیران هم برخه اخلي او له افغان حکومت سره د پولیسو پر روزنه او هر اړخیزو اصلاحاتو کې لازمي مشورې او مرستې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د ټاکنیزو کمپاینونو په منډو ترډو کې افغان پولیس باید بې پرې پاتې شي. په داسې حال کې ده چې نن د ولسمشرۍ د ټاکنیزو سیالیو اتمه ورځ ده. د وطن مور په نوم ټاکنیز ټیم هم نن خپل انتخاباتي منډې تر دې پیل کړې. دغه ټاکنیز ټیم مشر سید نور الله جلیلی په کابل کې په خپل لومړنۍ کمپاینی غونډه کې ژمنه وکړه چې د بریالي کېدو په صورت کې به د قانون او عدالت ټینګښت جدي کار کوي او افغانستان به د پردیو له احتیاج خلاصوي. ښاغلی جلیلی زیاته کړه چې غواړي افغانستان له روانو بدبختۍ خلاص او دغه هیواد په یو شتمن او خوشبخته هیواد بدل کړي. په دې اړه نور حال واصل وصال راکوي.
د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو په اتم ورځ د غوټاکنو ته نوماند سید نورالله جلیلی هم د وی غونډې په ترڅ کې خپل پلویانو ته خپل پلانونه او پروګرامونه وړاندې کړل. د ښاغلي جلیلی په مشي د وطن مور په نوم ټاکنیز ډله شپږم ټیم شو چې نن رسمن خپل ټاکنیز منډې ترلې پیل کړې. سید نورالله جلیلی د یک شنبه پورس د لوی جرګې په خیمه کې د خپل پلویانو منځ کې ژمنه وکړه چې په رښتینه توګه به د خپل هیواد د آبادۍ او سرلوړۍ لپاره کار کوي او افغانستان به د پردیو له احتیاج او ګدای نه وباسي.
زه غواړم چې افغانستان هم دې حالت نه وباسم. افغانستان په دروغو پلافو او د خلکو په سترګو کې د خاورو په شیندلو نه جوړیږي. د رهبر یو خصلت دا دی چې باید دروغ ونه وایي. زما تاسو ته اجازه ده چې زما په یو دروغ باندې ما سنگسار کړي.
د وطن مور ټاکنیز ټیم مشر ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به د امریکا 15 میلیارد مرسته بندوي او دوه طبیعته خلکو ته دلته د اوسېدو اجازه نه ورکوي. د د په خبره په افغانستان کې قانون ترافیکي نه ګرځیدل چې خلک یې سور شین او زیړ رنگ ته نه ګوري او بیغمه ترې اوړي. خدای وایي چې واک ته د رسیدو په صورت کې به په ټولو یو شان قانون پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم په ګډون تر دې مهاله 12 نورو انتخاباتي ټیمونو هیڅ کمپاینی غونډه نه ده کړې. بلخوا له انتخاباتو څخه د سار یو شمېر بنسټونه د چارو شنون کې او عام خلک د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاینونو د پسوالي خبره کوي او د ولسمشریزو انتخاباتو له نوماندانو غواړي چې په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې د کمپاینی غونډو له لارې خلکو ته خپلې تګلارې او برنامې وړاندې کړي. له قانون او انتخاباتي مهالویش سره سم د جمهوری ریاست کاندیدان شپېته ورځې وخت لري چې خپل پلانونه په غونډو، بینرونو او بیلابیلو نورو لارو خلکو ته واضح کړي. سید نورالله جلیلی د شمنه هم وکړه چې د په حکومت کې به سو وزارتونه ښځو ته په داسې ډول ورکړل شي چې له وزیر نیولې تر ساتونکي پورې به ټولې ښځې وي. خو د افغانستان د ښځو شبکې غړې روشن سړن بیا د ښاغلي جلیلی دغه ژمنه تر ډیره عملي نه بولي. هغه وایي
او هر څوک چار سوای خلک پویږي ورمانه هم خلک ورمانه پویږي هم خزه خ پویږي چې کوم یاوي عمل کیږي. دا اصلا اول بیلول دا چې ټول کارمندان سیزنی دا ماته سنده ځکه چې مونږ په تش خبره باندې نه خپل حقونه ترلاسه کولای شو او نه د بل چا حق ورته ورکولای شو. نو دا خبره باید چې عملی بڼه ونیسي.
اغلی سړن د ولسمشریزو انتخاباتو له ټولو نوماندانو غوښتنه کوي چې له داسې ژمنو د ډډه وکړي چې عملي کېدل ناشونی وي. دا وایي د کمپاینونو پر مهال اکثره وخت نوماندان ډېرې لویې ژمنې له خلکو سره کوي خو کله چې واک ته ورسیږي بیا ترې هر څه هیر وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې متحدین چې په دې وروستۍ وکیل دغه ټیم نه جلا شوی وایي که په دې انتخاباتي ټیم کې اختلافات حل نشي نو دوی به وپاشل شي. د اتمر د ټیم یو مهم غړي سلیمان کاکړ ویلي چې په دغه انتخاباتي ټیم کې اوس هم د لومړي وزیر د څوکۍ په سر اختلافات دوام لري. خو د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم ویان قادر شاه په یاد ټیم کې د نظر اختلافات مني خو وایي د یو شمېر کسانو په لری کېدو به دغه ټیم ونه پاشل شي. تفصیل خان محمد سین راکوی.
پر انتخاباتي مبارزو اته ورځې تیریږي. خو د هني ختمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم چې د ځینو په باور د غړیتوب ترکیب ته په کتو د ولسمشریزو انتخاباتو یو له اصلي رقیبانو ګڼل کیږي اوس هم نه دی توانېدلی چې په دغه ټیم کې دننه اختلافات حل کړي ځکه د صدر اعظم د څوکۍ پر سر پکې اختلافات موجود دي. په دې وروستیو کې محمد سلیمان کاکړ چې د دغه ټیم یو له متحدینو او اتمر ته نږدې کس و د سولې او اعتدال له ټیم سره مخ خخه کړی ده. د وی په دغه ټیم کې د صدر اعظم د څوکۍ پر سر اختلاف ستونزمن شوی او احتمال لري چې دغه ټیم وپاشل شي. ښاغلی کاکړ چې د ملي امنیت په شورا کې د حنیف اتمر د ماموریت پر مهال د هغه مرستیال و وایي ښاغلی اتمر غواړي چې له بریالیتوب وروسته د لومړي وزیر څوکۍ د ملي شورا په مشوره عطا محمد نور ته ورکړي، خو ښاغلی نور ټینګار کوي چې دغه څوکۍ دې له بریالیتوب د مخه د ده په نامه شي.
ښاغلی اتمر دا درک کړی چې که دا کار وکړي او د لومړي وزیر څوکۍ مخکې له بریالیتوب نه ورکړي نور متحدین به له لاسه ورکړي، نو د دغه کشمکش سلسله روانه ده. زه چې تر کومه خبر یم بحثونه یې روان دي، امکان لري بیا سره یو ځای شي او د دې امکان هم شته چې هیڅکله سره یو ځای نه شي او ټیم په بشپړه توګه وپاشل شي.
په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم ویان قادر شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ټیم کې اختلافات رد کړل او ویل چې هیڅ احتمال نشته چې د سولې او اعتدال ټیم وپاشل شي.
امکان نه لري چې د سولې او اعتدال ټیم وپاشل شي. هیڅ امکان نه لري چې د دې ټیم پر برنامو باندې اغیز وشي. دا یو پراخ ټیم دی. د دې ټیم برنامه ډېره اوږدمهاله ده او تر ټولو مهمه دا ده چې دا یو متحد ټیم دی او پښ د اشخاصو تللو راتللو باندې ټیم نه پاشل کی.
ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې کله دغه ټیم د مهمو غړو ترمنځ اختلافات لمنځه لاړ نشي د پاشل کېدو احتمال ډیر دی. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د پاشل کېدو په صورت کې د رقابت ډګر نورو انتخاباتي ټیمونو په ځانګړې توګه د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ټیمونو ته خلاصیږي.
که چېرې ته دواړه طرفونه یا د ښاغلي اتمر د ټیم هغه کوم متنازع خبرې که چېرته حل نه شي، شاید چې یو شمېر کسان یې د ښاغلي عبدالله ټیم ته لاړ شي او د ښاغلي غنی ټیم په اتومات ډول باندې قوي شي. چانس ډېر کم ده چې ډېر کسان به د ښاغلي اتمر ټیم د ښاغلي غنی طرف ته لاړ شي، ولې په اتومات ډول باندې قوي کېدلی شي.
ښاغلی خادم وایي له سیاسي نظره د سولې او اعتدال ټیم باید د قدرت په تېره د لومړي وزیر د څوکۍ پر سر اختلافات له انتخاباتي مبارزو د مخه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو انتخاباتي مبارزې یوه اونۍ مخکې پیل شوي، خو تر اوسه د اتمر په ګډون ځینو کاندیدانو دغه مبارزه پیل کړې نه ده. خو د اتمر د ټیم ویاند وایي د دوی کمپاینونه د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه ځواب ویلو له امله د کاندیدانو د شورا په مشوره ځنډېدلې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاینونو ناورخوه د کابل په بازارونو کې د وړو بانک نوټونو کموالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. د کابل ښار یو شمیر صرافانو نن ازادي راډیو ته وویل چې د نویو بانک نوټونو پلور او د افغانیو د شلګون نوټ په لوړه بیه چاپېدل د دې لامل شوي چې دغه بانک نوټونه په خپل وخت بازار ته ونه رسیږي. خو د افغانستان بانک وایي چې د مرکزي بانک په زیرمو کې په کافي اندازه د افغانیو وړ واړه بانکونه بانک نوټونه موجود دي. تفصیل ناجیا ساپی اوروي.
همیشه پول دایو بیستی و پینجایی و صدی نو وقتی که از درگاه افغانستان بانک خارج میشه کلش تجارت میشه. این که به چی شکل
تجارت میشه؟ کابل په بازارونو کې د وړو بانک نوټونو کموالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. حفیظ الله په کابل ښار کې صرافي کوي. د ده شاوخوا ډېر بانک نوټونه خو ډېره کمه برخه د افغانیو لسګون او شلګون نوټونه دي. نوموړي وویل چې د نویو بانک نوټونو پلور او د افغانیو د شلګون نوټ په لوړه بیه چاپېدل د دې لامل شوی چې دغه بانک نوټونه په خپل وخت بازار ته ون رسیږي.
د میده پیسو کمبود په بازار کې دا دی چې دغه میده پیسې چې دي د غټو سره تبادل په ډالرو سره تبادله کېږي. چل پی څلوېښت پیسې پنځوس پیسې ته پوتې دی وجنې خل نه راوړي، هغې کې زړیم دي نمبر بدلیم بکې دی وجنې بازار کې هغه ځای کم.
د صرافانو تر څنګ عام وګړي هم د وړو پیسو لکه مخت سره مخ دي. دوی وایي په ورځنیو چارو لکه د سبزیو اخیستلو، د میوو او د ټلیفون د کریډیټ اخیستلو او ګڼو نورو شیانو د پیرودلو پر مهال د وړو بانک نوټونو د موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي فواد ویل چې له دې عمله په کراتو سرګردانه شوی.
اوس مشکل خو دخته د خلکو ډیر ده د ماتې باره کې، نو که کله ماتې بانک ته ورځي بانک خلک ته ماتې نه ورکوي. که وروسته شاته ماتې په شهزاده کې زخته ډېرې نوې کاپۍ هم په قیمت بیه باندې خرڅوي، پته لګي نه دننه که څوک په دې کې لاس لري څوک نه لري.
په دې برخه کې بل ستونزه د خاري ترانسپورت چې د وړو پیسو د نلرلو لامل سورلې لستونزو سره مخ کوي. د کابل خار اوسیدونکو علي رضا وایي
امش فرسوده شده امش از بین رفته و
په کابل خار کې ماته پیسې تر ډیر زړی او لکار غورځیدلی او د ګټه خستنی ورډ نه دی. حکومت هم ورته کومه پاملرنه نه لري. په وړو راکو ورکړ کې هم دې عمل ډیر ستونزې پیښیږي. لکه کورته د ټولو پر محل چې کرایې شل افغاني کې وای دا پیسې زړی دي او باید بدل شي.
د افغانستان بانک وای د مرکزی بانک په زیر مکی په کافی اندازې د افغاني وړو بانک نوټونه موجود دي. د افغانستان بانک بیان ایمل عاشور ویل
د زیرمو پالیسی لپاره موږ هیڅ ستونزه نه لرو. پیسې لرو چې وی وی شو وطنوال باید د پیسو باندې ته پام وکړي. کچېره تاسو 5000 افغانۍ اخلي پریږدي چې 3000 افغانۍ زورګون ورکړي او 2100 افغانۍ څو په بازار کې دا ستونزه هواره شي.
خغلی اشور په خار کې د زړو او لکار لویدلو بنګ نوټونو په تړاو ویل خلک باید زړه بنګ نوټونه په راکړه ورکړو کې ونه کاروي او هغه د بنګ په څنګه کې بدل کړي. د افغانستان بنګ د معلوماتو لمخې دی الله سبحانه سلور اتیوم لمریس کال رئیس دغه بنګ سباندی 85 میلیون افغانۍ زړه بنګ نوټونه سوزولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د هم یو امنیتی مسله ورزو بلخ ته د بلخ ولایت اوسیدونکو په یو شمیر ولسوالیو کې د نامنې د زیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور د پراخېدو په اړه شکایت لري. د بلخ امنیتی چارواکي وایي چې اکثرا طالبان د بلخ او چربولک ولسوالیو په مربوطاتو کې د مزار جوزجان په لوی لاره په وسلوال فعالیت لاس پورې کوي. په بلخ کې د شاین قلوردو وایي چې په تیر یو ونې کې په چربولک او چمتال ولسوالیو کې شاوخوا 50 طالب وسلوال وژلي او لږونه نور یې ټپیان کړي دي. مجیب حبیب زید بل خرابور رکوي
د بلخ ولایت اوسیدونکو په چهاربولک چمتال بلخ او شولګره ولسوالیو کې د طالبانو د حضور او د حملو له زیاتوالي شکایت کوي. د بلخ او چهاربولک ولسوالیو د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتی سیمې دي او اوسیدونکو وایي چې لا دوونو راهیسې تر بل هر وخت زیات د طالب وسوالو حملې پکې ډېر شوې دي. د چهاربولک ولسوالۍ او اوسیدونکو محمد کریم ازادي رادیو ته وویل چې طالبان سربېره پر دې چې د سړک غاړې ماینونه ځای پر ځای کوي، د مزار جوزجان پر لوی لار د نفتي توکو د لیک ټانکر هم دروي او تیل یې پر خلکو خرڅوي. شعیب د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې حتی د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه طالب وسلوال فعالیت لري او پر خلکو خپل رامنځته کړي قوانین او احکام پلي کوي، خو دولت تر دمه د یادو سیمو د امن کولو هڅه نه ده کړې او طالبان له خلکو سره زور او زیاتۍ ترسره کوي. هغه زیاته کړه د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل سره لدی چې د مزار جوزجان په لوی لار د 15 امنیتي بیزونو لشتون خبر ورکوي، خو وایي چې بیا هم طالبان په دغه لار د شپې لخوا وسلوالې حمله ترسره کوي. په همدې حال کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې لایبي اونۍ راهیسې په بلخ چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د شاهین ترنامه پوځي عملیات پیل کړي. د شاین قلوردو ویاند حنیف رضایی وایي چې دغه عملیاتو کې 50 طالبان وژل شوي او ډېر شنورې ټپیان دي. د رضایی په خبره چې شاین عملیات په هوایي او هم په ځمکني توګه پر مخ ځي چې تر دمه افغان ځواکونه ته پکې تلفات نه دی اوښتي.
مجیب حبیب زیمو اورید او په داسې حال کې چې د هیواد خپلواکۍ د سلمی کلیزی ورځ ته 15 ورځې پاتې په کونړ کې د دغه ورځې د منځلو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د موږ همکار روحلان وری وی چې دینی عالمان او پوهان لګیا دي خلکو ته دغه ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. نن هم د سید جمال الدین افغان پوهنتون کې په دې اړه غونډه جوړه شوې وه. روحلان وری هم دې غونډې ته ورغلی او راپور یې پرې جوړ کړی دی.
د تعلیم او تربیه پونزی استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګرو یې په ډیرو سختو شرایطو کې لانګریزی اخکیلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. کله یرغلګرو او پردیو ازادي اخستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو ترڅنګ د دې قهرمان دی چې خپل ازادي په تش لاس د وینو په بیا خپه نه راخلي. ازادي که اتل لري ساتل یې بیا هم اتل غواړي، او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد واوسي، او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
دین، وطن، خاوره به مساتلی، د مشرانو تاریخ به مساتلی، د ګاونډیانو د دشمنانو سسیال او یا بتی مخکې تللی. هغه چاته وخت او ځای او مقور نه کو چې د افغانستان یو وګړي ته نقصان او ضرر او بدبختي ورسوي.
هغه ویل کله چې هم په افغانستان کې کوم چارواکي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ دپاره هڅې پیل کړي، پردیو او ګاونډیانو پرې د کفر او نورې ټاپې لګولي او خپل ولسونه یې ورپسې راپورته کړي، نو اوس افغان ولس ته پکار دی چې د نورو په خبرو دوکه نشي.
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو، د لورو پلاتو هیوادونو، تخریبکارانو تخریبي اعمال باید د ذهن نه وباسو، او د خوږ افغانستان لپاره په اتفاق او وحدت باندې کار وکړو.
غونډې ته بیلابیلو دینی عالمانو، د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو خپلې ویناوې واورولې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید په هیواد کې د جګړو ختمولو، د سولې راوستلو او د یو آباد او پرمختللي افغانستان لپاره چې د غازی امان الله خان ستر ارمانو سره یو موټی شي.
درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي په ویاړ باندې په کونړ کې تیاریاں نیول شوې. دلته په کابل کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندرې چمتو کړي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد سرمسوي دغه سندرې به په خلکو د هیواد پالنې او یو بل د منلو حس لا پیاوړی کړي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي، نن یې مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمس د یکشنبه په ورځ دغه سندرو د مخکتنې مراسمو ته وویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحال هستیم کې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو، او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کولای شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د هیڅ د ژوند کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقوقو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال در این وطن نهادی نشون بازی کنن.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغه ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندرې او ټوټې هم جوړې کړي چې افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستي کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کا د زهره ارکستر دی کده د ارکستر دا شان کا د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځې توانیدل چې د موسیقۍ لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دی. په افغانستان کې ملي سندرې له خاص حدود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمایزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوې چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوې دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، په همدې رپورټ سره زموږ د نیم ساعته ماښامنۍ پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجلې ته ځانګړی شوی دی. حسن زاده سب سټوډیو.